د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست دریو کاندیدانو خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دغه کمیسیون ته تر اوسه حساب نه دی ورکړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د نړۍ او افغانستان خبرونه دروري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د پاکستانی طالبانو لپاره د جنگ بهانه نشي کېدای. د سالنګ لویه لاره د زیاتې واورې ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ وتړل شوه او له اسلام آباد څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنۍ مرحله پیل شوه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د پاکستانی طالبانو لپاره د جنگ بهانه نشي کېدلای. د دې شوراویان مولوي شهزاد شاهد ازادي راډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه افغانستان ته د ځینو ستونزو د موجودیت له امله راغلي او په خبره دا ستونزې باید د خبرو له لارې هواري شي نه د جنگ.
امریکایان یا جامعه جهانی چې درته راغلي دم زمونږه د بی اتفاقی او د جنگونو د سیمه کې د مشکلاتو وجه راغلي. دا مسله په جنگ نه حل کیږي او نه دا د پاکستانی طالبانو لپاره د جنگ دلیل کېدلی شي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې پاکستانی طالبانو ویلي تر څو چې پاکستان کې شرعي نظام نافذ نشي او له افغانستانه ټول بهرني عسکر ونوځي له خپل حکومت سره به سوله ونه کړي. د سولې عالي شورا وایي افغان طالبان هم باید له خپل حکومت سره د خبرو د پیل جرأت وکړي او د پردیو له ولکو څخه ځان راوباسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست دریو کاندیدانو تر اوسه د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د دې کاندیدانو نمونه یاد نه کړل خو ویل کده نن ورځې تر پایه دوی ته رپورټ ورنکړی شي دا کاندیدان به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي.
البته یو تخلف ده دوی زمونږ کړنلارو ته غاړه نه دی ایښي. په دې برخه کې به بیا د شکایت کمیشن د قوانینو په رڼا کې پرېکړه وکړي چې په کوم شکل باندې دوی مجازات کوي.
د جمهور ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د تیر یک شنبه پر سپیل شو د حمل تر 13 منټې به دوام وکړي. د سالنګ لوی لار د واورې ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس جنرال لچپنن ازادي راډیو ته ویل چې په شمالي او جنوبي سالنګ کې د واورې خویدنې پیښې هم رامنځته شوې خو تر اوسه چاته پکې زیان نه دی اوخته. د تخار په مرکز تعلقان کې بیا د واورې ورېدو له امله شاوخوا څلوېښت کورونه وران شوي او نږدې 200 څاروي تلف شوي دي. د دې ولایت د والي ویان سنت الله نن ازادي راډیو ته ویل چې له څلورو ورځو راهیسې هلته واوره وري چې له امله له مرکز سره د ځینو ولسوالیو لارې هم تړل شوي او د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړ شوي. د نورستان په مرکز پارون او وانټ وایګل ولسوالۍ کې هم د واورې خویدنې پیښې شوي خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. له اسلام آباد څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنۍ مرحله پیل شوې ده. دا خبرې د اسلام آباد په یو نامعلومه سیمه کې ترسره کیږي. د پاکستانی سرچینو په حواله ویل کیږي چې دواړه خواوې به په خپلو دغو مقدماتي خبرو کې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د لارې یو نقشه برابره کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره اونۍ پارلمان ته په وینا کې ویل اوس د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وخت دی. یوازې په 13 جنوري میاشت کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې په طالبانو پورې مربوطو چاودنو او وسلوالو حملو کې لسلو زیات کسان ووژل شول. ایران وایي د دې لپاره چې د خپل اټومي پروګرام په باب د لویدیځو هیوادونو اندېښنې کمې کړي دا هیواد به د عراق اټومي ریاکتور د تولید بڼه او ډیزاین بدل کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي له حکومتي پریس ټي وي سره په مرکه کې ویل د درنو اوبو د ریاکتور به د کمه اندازه پلاتینیوم د تولید لپاره برابر شي. له دې وړاندې لویدیځو هیوادونو ویلي چې په عراق اټومي ریاکتور کې د زیاتو پلاتینیوم تولید د اټومي وسلو په جوړولو کې استعمالېدلی شي. د اروپایي ټولنې د پارلمان غړو د اوکراین پر یو شمېر مقاماتو د مالی او سفري بندیزونو د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې په دغه پریکړه لیک کې چې اجرا یې لازمي نه ده او د لویو سیاسي ډلو ملاتړ لري غوښتنه شوې چې اروپا کې د اوکراین پر سوداګرو او کمپنیو بندیزونه ولګول شي. په همدې حال کې د اوکراین د اپوزیسیون یو مشر آرتسینی یاتسینیوک نن په کیف کې پارلمان ته وویل
Ми звертаємось до вас і до Віктора Януковича. Не можна їздити.
Дивіться, ми пер тасу, а Віктор Янукович гакка учи тасу наші кавле чертлар ще хпл хевад о хпл халак оплорей. Тасу ба по сучи ке пратле о махали хукмат зят се терла сана крей. Замун дариз бадал шовене де да асаси канун масаведа чамтуда ау да хевад бет парламани джамхурият ши. اخو ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولان نن کیفته ورسیږي او د حکومت له اپوزیشن څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. او د مصر پاوس هغه ریپورټونه رد کړل چې پکې ویل شوی دی د هیواد د پاوس مشر غواړي د ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. د مصر د پاوس وین احمد محمد علي نن د خپل فیسبوک پر پاڼه ویل د کویت ویب رسپانې اسیاسا د جنرال سیسی دا خبره چې ویلي غواړي جمهوري ریاست ته ځان کاندید کړي تحریف کړی ده. خو په مصر کې په پراخه اندازه تمه ده چې جنرال عبدالفتاح اسیسی به چې په 13 جولای میاشت کې له واک څخه منتخب ولسمشر محمد مرسی لری کړ د ولسمشرۍ لپاره ودرېږي. خو د پاوس وین وایي که جنرال سیسی داسې کوم اعلان کوینو هغه به د مصر د خلکو په وړاندې وي. د مصر د نوي اساسي قانون له مخې د دې هیواد د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د اپریل میاشت په نیمای کې ترسره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو.
دوی زمونږ هغه کړندارو ته غاړه نه دی ښي په دې برخه کې به بیا د شکایت کوي چې د قوانینو په رڼا کې پرېکړه وکړي.
دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نور دی چې وایي دریو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو حساب نه دی ورکړی. په دې اړه په ریپورت سربیره به واورئ چې داسې ریپورټونه خپاره شوي چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسون په بودیجه کې کم بوت شته. د افغانستان د سولې د علي شورا یو چارواکی مولوي شاهزاده شاهد وایي د پاکستاني طالبانو لپاره د جګړې جواز نشي کېدای چې په افغانستان کې بهرني عسكر نشتی.
نه دا د پاکستاني طالبانو لپاره د جنگ دلیل کېدل شي چې دلته خارجي قواوی دي.
لا نو مولوی سره مرکه لرو. د افغانستان د ملي اردو د چارواکو لاغه سرګندونو ما خبرو چې وای روس لاغه چې د بهرنیو ځواکونو یو شمیر اړې دوی ته سپارل شي دوی له وسایلو په خاتوګه کار اخلي او ظرفیتونه ورسره ول شي دي. د ریپورتونو لمخې د پاکستانی طالبانو او حکومت د استازو ترمنځ د اسلام آباد په یو نامعلوم ځای کې خبرې پیل شوې. په دې مسله هم ریپورت لرو که وختو نور مسایل هم څېړو لمخ سره وسه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهور ریاست دریو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دغه کمیسون ته تر اوسه حسابونه نه دي ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي دغه عمل د قانون خلاف بولي او وایي که کاندیدان زر تر زر خپل حسابونه ورنکړي نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته به معرفي شي. نور حال د فریبا ظاهر په ریپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې د جمهور ریاست کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو 15 ورځې تیر سوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه درې تنو کاندیدانو د خپل مبارزو پر مهال د لګښتونو د ترنګوالي راپور د کمیسیون ته نه دی ورکړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې دغو کاندیدانو باید د کمپاینونو تر پایل دمخه د انتخاباتو کمیسیون ته خپل حسابونه وړاندې کړي وای. که څه هم ښاغلي نور د دغو کاندیدانو نمونه ونه شول، خو خبرداري ورکړ چې که دوی د پنځمې ورځې تر پایه د خپل لګښتونو حساب ورنه کړي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته به معرفي سي.
که چیرې تر نن پورې دغه کار ترسره نه کړي، موږ د دوی په اړه پریکړه کوو چې باید د شکایت کمیسیون ته معرفي شي. تخلف ده ځکه چې دوی زموږ هغه کړندارو کړندونو ته غاړه نه دی ښي او هغه یې په ځان باندې نه دي پلي کړي. بیا د شکایت کمیسیون د قوانینو په رڼا کې پریکړه وکړي چې په کوم شکل باندې دوی مجازات کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحې له مخې د جمهور ریاست هر کاندید مکلف دی چې د انتخاباتو تر کمپاین د مخه د لګښتونو حساب له کمیسیون سره شریک کړي. دغه راز د لایحې له مخې هر کاندید باید خپل مالي استازی هم د انتخاباتو کمیسیون ته وپیژني. د قانون له مخې هیڅ کاندید حق نه لري چې تر 10 میلیون افغانیو ډېرې پیسې په خپلو کمپاینونو کې مصرف کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالي لایحه د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېره مهمه ده. د دغه ټولنې ډرایوي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د دغه لایحې د تطبیق په برخه کې جدي چلند وکړي.
وخت چې کمیسیون کومه لایحه را وضع کړه، کاندیدان مکلف دي چې د هغه مطابق مسؤلیت خپل ادا کړي. اوس دا مسؤلیت چې نه دی ادا کړی، کمیسیون کولی شي مستقیما د دوی ته یو ټایم وټاکي چې په لنډ وخت کې دا کار وکړي، او کنه کوي کمیسیون شکایت ته دا موضوع راځي چې کمیسیون شکایت وي په دې رابطه باندې قانوني برخورد وکړي د کاندیدانو سره، خو دا کار نه کوي. دا د عدم شفافیت مسله ده.
د افغانستان د جمهور ریاست ټولو یولو کاندیدانو له 15 ورځو راهیسې انتخاباتي کمپاین پیل کړی او د حمل د میاشتې تر 13 پورې به دوام وکړي. دغه مبارزې د غونډو او مجلسونو په جوړولو او د شعارونو په بیلابیلو برخو کې د کاندیدانو د شعارونو او پوسترونو په نصبولو سره پیل شوې. بلخوا داسې اندېښنې هم شته چې شایي ځینې کاندیدان تر ټاکل شوي معیار ډېرې پیسې په خپلو کمپاینونو ولګوي. دغه راز د ځینو کاندیدانو لخوا د دولتي امکاناتو څخه د ګټې اخیستنې په هکله هم اندېښنې موجودې دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له وړاندې اعلان کړی چې د وضع شوي قوانینو او اصولو د تطبیق په برخه کې به جدي عمل کوي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست دریو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه د کمیسیون ته حسابونه نه دي ورکړي. له بلې خوا داسې ریپورټونه خپاره شوي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون په بودیجه کې کمبود شته. د دې کمیسیون له ویان سره دا مسله احمد شیبر په خپل ریپورټ کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هغه راپورونه رد کړل چې په بودیجه کې ستونزې لري. رویټرز اژانس نن راپور ورکړ چې د تیرو انتخاباتو درغلیو پر راتلونکو انتخاباتو سیوری غوړولی او د بودیجې ستونزه ورسره یو ځای شوې ده. نو دغو انتخاباتو ته یو ډول ګواښ پیدا شوی دی. د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د ځینو لګښتونو پیسې نشته، خو نړیوالو یې ژمنه کړې ده. د دې بودیجې ژمنه مخکې د مرستندویه هیوادو له لورې شوې وه. د هغه میکانیزم له مخې چې مرستندویه موسسو او ملګرو ملتو په نظر کې نیولی دی، دغه بودیجه به مصرف شي. زه په دې برخه کې کومه ستونزه نه وینم، ځکه چې د ملګرو ملتو موسسې او نړیواله ټولنه په خپلو مرستو کې د انتخاباتو د بهیر په برخه کې صادق دي. رویټرز اژانس د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د یو مسؤل په وینا چې نوم یې نه دی اخیستلی راپور ورکړ چې مرستندویانو تر اوسه د کړیو شمنو یوه برخه پیسې دوی ته ورکړي دي او دې ته انتظار دي چې حکومت په ولایتونو کې د دې کمیسیون چارواکي وټاکي. د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون بودیجه 12 میلیونه ډالره ده چې مرستندویان یې چمتو کوي او د افغانستان حکومت هم دغه کمیسیون ته نږدې 2 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ماموریت مرستیال نیکولاس هیسم وویل چې دوی د شکایتونو د کمیسیون د چمتووالي لپاره خپل وس کړی دی، خو د مامورینو د ټاکنو له کبله له خپل اصلي پروګرام شاته دي. هیسم زیاته کړه چې د نړیوالو د ملاتړ په برخه کې ستونزه نشته.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په ورستیو شپږو میاشتو کې له خبريالانو سره تاوتریخواله 15 پسلو کې کم شوه. د دې ټولنې مشر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې له خبريالانو سره ډېر تاوتریخواله د دولتي کارکونکو له خوا شوه. په دې هکله نور حال د جمیلی ظریف په راستولې ریپورت کې اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسولین وایي چې د تیر میلادي کال په وروستۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې دي. د دې کمیټې مشر الیا سلامی وایي دا د تیر میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په مقایسه چې 20 پیښې پکې ثبت شوې وې 15% کموالی ښیي. نوموړی وایي چې له خبريالانو سره ډېر تاوتریخوالی د دولتي کارکونکو لخوا شوی.
د 6 مې اخیر 2013 35 قضیه راغله.
د 2013 کال په وروستۍ شپږو میاشتو کې مو د تاوتریخوالی شپږ دیش قضیه ثبت کړي چې 15 د غوښلو وي. له خبريالانو سره درې شپې ته په صدا تاوتریخوالی د دولتي کارکونکو لخوا شوی او د دې ترڅنګ 10% تاوتریخوالی د طالبانو او 10% د زورواکو او ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو لخوا شوی. د 2013 کال لپاره تر پای له خبريالانو سره ډیر تاوتریخوالی د حکومتي کسانو لخوا شوی دی.
الیا سلامی وای په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه د حکومت د قوي سیاسي اراده نشټوالی، د خبريالانو له قانون بي خبري او خپل د خبريالانو لخوا د ژورنالیزم د اصولو تر پښو لاندې کول له خبريالانو سره د تاوتریخوالي اصلي عوامل دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه هم دره زندښنه څرګندوي چې په 2013 میلادي کال کې په ځینو ولایتونو کې ودرش رسنۍ تړل شوې چې 23 چاپي خبرونې دي او 15 سیمه ییزې رادیوګانې دي. خود تړل کې دوه د علت پاړای څه ونه ویل. کاڅه هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له خبريالانو سره ډیر تاوتریخوالی د دولتي چارواکو له خوا شوی، خو افغان حکومت به تل وایي چې د بیان ازادي ته هڅې ډیرې شوي. افغان چارواکي وایي د بیان ازادي چې اوس افغانستان لري، د سیمې ځینې هیوادونه یې نه لري. خو یو شمېر خبریالان بیا د یادې کمیټې له راپور سره موافق نه دي. دوی وایي چې په هیواد کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د شمشاد تلویزیون یو خبریال فیصل زدران وایي
په دې وروستیو کې په هلمند کې زموږ یو ژورنالیست ووژل شو. دولت او قانون مستیوې ورته هیڅ توجه نه شوه او د ژورنالستانو ورځ وځي قدرې کمیږي. چارواکي موږ ژورنالستان ته هغه د پخوانیو ژورنالستانو په سترګه نه ګوري، لکه زموږ ژورنالستان ورځ تر بلې مري، د انسان په سترګه نه ورته کتل کېږي. له اداره خو پرېږده چې اداره کې یو څه موضوع
له یوې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د 2013 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کم شوی، خو په افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره بیا د دې برعکس ارزیابي لري. د دې ادارې مسؤلینو یو میاشت مخکې وویل چې د 2012 میلادي کال په پرتله په 2013 کال کې له ژورنالستانو سره تاوتریخوالی 10% زیات شوی دی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي هغه پوځي اډوې د ظرفیت په لوړېدو او روزنه کې مرسته کړې چې په دې وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا ورسپارل شوې دي. نړیوال ځواکونه چې له افغانستان څخه په وتو دي خپله اکثره پوځي اډې افغان دولت ته ورسپارلې. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر شمن راستولې رپورټ ده.
د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي هغه پوځي اډې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه له وتو سره سم افغان ځواکونه تسپاري د دوی د پیاوړي کېدو سبب شوې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې یوازې په کابل کې 15 پوځي اډې ورسپارل شوي چې اوس ترې ملي اردو په بشپړه توګه ګټه اخلي. په مرکزي زون کې د 111 فرقې قومندان قدم شاه شهیم وایي افغان ځواکونه کولای شي د هغو پوځي اډو سمه ساتنه وکړي چې دوی ته سپارل کیږي. دی وایي تر اوسه موږ ته 15 اډې سپارل شوي دي. اوس چې موږ او تاسو پکې خبرې کوو، دا د بلک هارس اډه ده چې موږ ته سپارل شوې ده. لنې کمر غدل ته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوې دي. دا ډې زمنګ روزنی او د ژوند ښه کولو لپاره ډېرې ګټورې دي. په دې کمپونو کې داسې عجیب او غریب شان نشته چې موږ یې ساتنه او څارنه نه شو کولای. هیڅ سونځو سره نه لرو. د برېښنا، ډوډۍ خوړلو او نور سیستمونه فعال دي. زه باور لرم چې دا به ښه وساتلی شو، ځکه زموږ نورو جزتامونو هم د دارنګ تاسیساتو څخه استفاده کړې ده. په خاطر دې داسې راپورټونه هم ورکړ شوی و چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپلې ځینې پوځي اړې افغان دولت ته د سپارلو په ځای لمنځه وړې دي. نړیوالو ځواکونو له چارواکو سره اندېښنه داده چې ښایي افغان ځواکونه ځینې هغه پوځي اړې ونشي ساتلی چې دوی ترې وځي. په افغانستان کې یو وخت 1,40,000 بهرني عسکرو خو اوس 2,500 هم کم شوي دي. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفورد تر دې مخکې ویلي وو په افغانستان کې له 200 پوځي اډو څخه اوس یوازې 50 فعال دي. خو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ایساف ځواکونو یو جنرال تودبولف رسنیو ته وویل ایساف تر اوسه سباندې 400 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي.
د پوځي اډو د تړلو د کمیسیون له پریکړو سره سم زمونږ اکثره اډې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. زمونږ سباندې 400 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. هیله من یو چې په دې سره به د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي، ځکه دا پوځي اډې داسې جوړې شوې چې په مرسته له وسلوالو سره جګړه کېدای شي او ماتې ورکول کېدای شي.
نوموړي په دې اړه معلومات ورنکړه چې له 400 پرته نور پوځي اډې له منځه وړل شوي او که څنګه. ټاکل شوی د روان میلادي کال تر پایه ټول جنگي بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. تر هغې وروسته افغان ځواکونو ته نه یوازې د نړیوالو ځواکونو د پاتې شوو اډو او تاسیساتو، بلکې د ټول هیواد د امنیت ساتلو بشپړ مسؤلیت ورلغاړي کیږي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
که څه هم تازه رپورټونه وایي چې اسلام آباد ته نږدې په یو ناڅرګند ځای کې د پاکستاني طالبانو د استازو او حکومتي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې دي، خو تر دې لږ مخکې پاکستاني طالبانو ویلي وو څو چې پاکستان کې شرعي نظام نافذ نشي او له افغانستان نه ټول بهرني عسکر ونوځي، دوی به له خپل حکومت سره سوله ونه کړي. زموږ همکار اسدالله الودین د سولې د عالي شورا یعنی د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پاکستاني طالبانو دا ډول دریز د سولې په بهیر، په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په بهیر څه اغېز لري.
زما په نظر امریکایان یا جامع جهانی چې دلته راغلي دم زمونږ د بې اتفاقۍ او د جنګونو د سیمه کې د مشکلاتو د ستونزو د وجې راغلي. دا مسله په جنگ نه حل کیږي، او نه دا د پاکستانی طالبان لپاره د جنگ دلیل کېدل شي چې دلته خارجي قواوی دي.
مولوی صاحب کې چیرې په پاکستان کې سوله راځي، یعنی پاکستانی طالبان خپل حکومت سره سوله کوي، ساس په نظر د افغانستان د سولې په بهیر باندې به اغیز سوي؟
زه خو په دې عقیده یم خپل چې هر مثبت تحول که په افغانستان کې راځي، مثبت تاثیرات به په پاکستان او په گاونډیانو باندې کیږي. که پاکستانی طالبان دې ته امادګي ښیي چې د خپل حکومت سره خبرې وکړي او خپل طرف نه کمیټه وټاکي، ولې د افغانستان طالبان دا جرأت نشي کولای چې د خپل حکومت سره مذاکراتو د لارې دغه مشکلات حل وصل کړي؟
مولوی صاحب محترم، د پاکستانی طالبانو دا شرایط چې حکومت یې ویلي باید په پاکستان کې شرعي نظام نافذ شي او له افغانستانه باید امریکایي ځواکونه یا په مجموع کې نړیوال ځواکونه ووځي، بیا به دوی له خپل حکومت سره سوله کوي، دا غوښتنې څومره پر ځای ده؟
ما خو عرض وکړ چې پاکستان کې د هر غوښتنه لري دا د پاکستان د حکومت او د مخالفینو خبره ده. کدی پاکستان کې شرعي نظام غواړي دا خو څه بده خبره نه،
اما د افغانستان په اړه چې ویلي دي باید ټول بهرني ځواکونه له دې هېواد ووځي.
ما عرض وکړ چې د پاکستانی طالبانو لپاره دا د جنگ دلیل نشي کېدای چې دلته امریکایان دي، خارجي قواوې دي.
مولوی صاحب، دا سه اټکل کېده چې پاکستانی طالبان له خپل حکومت سره سوله وکړي، امکان لري چې افغان طالبان هم افغانستان ته راشي او له خپل حکومت سره کېني د سوله خبرو ته؟
زمونږ د سوله برنامه هغه د خپل افغاني مخالفینو سره و چې هغه افغانیت بادي.
فکر نه کوي چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري او د هغوی تر سیوري لاندې افغان طالبان فعالیت کوي؟
موږ تل دا ویلي دي چې د افغانستان مخالفین، د افغانستان طالبان یا د حزب اسلامي یو ډله د حکمتیار سره په مشرۍ دا چې دلته فعالیت کوي، دا باید خپل اسلامي ملي ګټې په نظر کې ونیسي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لویان مولوی شاهزاده شاهد سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو اترو غږېده. د رپورټونو له مخې د پاکستانی طالبانو او حکومت د استازو ترمنځ اسلام آباد په یو ناڅرګند ځای کې خبرې پیل شوې، سره له دې چې د دوی د خبرو بریالیتوب ته زیاته هیله نشته، خو دا لومړی ځل دی چې دواړو خواوو استازي مخامخ خبرو ته کښېني. عصمت سروان پرې رپورټ لري.
د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لومړی پړاو له اوږده ځنډه وروسته د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شو. دا خبره د پاکستان د حکومت وی سرچینې نن په داسې حال کې وکړه چې د دغو خبرو د بریالیتوب د امکان په اړه شکونه مخ پر زیاتېدو دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس پاکستانی طالبان د مرکزی حکومت د پرځولو او د شریعت د نافذولو لپاره جګړه کوي، خو صدر اعظم نواز شریف باور لري چې طالبان اوس د جګړې پای ته رسولو او د خبرو له لارې د مسئلې حل کولو ته تیار شوي دي. د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې نه یې خوشتل نومې واخیستل شي، رویټرز خبري آژانس ته وویل دواړه خواوې په یوه ناڅرګند ځای کې خبرې کوي او د خبرو د پرمختګ په اړه به صدر اعظم نواز شریف ته راپور وړاندې شي. اکثرو پاکستانیانو ته له طالبانو سره چې تقریبا هر ورځ په دغه هیواد کې حملې کوي خبرې بې نتیجې ښکاري. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کارپوه حسن عسکري هم یو له هغو کسانو څخه دی چې د خبرو بریالیتوب ته زیاته هیله نه لري. د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو پیلېدل یو ښه انکشاف دی، خو په دې مرحله کې دا ډېره ګرانه ده چې څوک دې ووایي خبرې به خامخا بریالۍ کېږي، ځکه چې د دواړو خواوو په دریځونو او څرګندونو کې چې رسنیو کې خبري شوې دي ډېر توپیر شته. په همدې حال کې داسې راپورونه هم شته چې وایي نواز شریف د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله نه لري او غوره بولي چې د طالبانو پر ضد له قوې څخه کار واخیستل شي. د سه شنبې په ورځ د طالبانو او حکومتي کمیټو ترمنځ د خبرو هڅه هغه مهال ناکامه شوه چې حکومتي پلاوي د طالبانو د پلاوي د صلاحیت او د غړو د ترکیب په اړه شکونه څرګند کړل. د پاکستان ډان ورځپاڼې د ځینو سرچینو په قول ویلي چې نننۍ خبرې په صادقانه چاپیریال کې ترسره شوې، خو د دواړو خواوو مرکچیان نه دي حاضر شوي چې د خپلو خبرو په اړه نظر څرګند کړي. تر دې مخکې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوه شوکت خټک هم وایي چې د دې خبرو نتیجه به هم له تیرو خبرو سره توپیر ونه لري.
د ایران ولسمشر وایي چې هیله لري له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو یو تړون لاسلیک کړي او د خپل حکومت کې د تلملوتیب ورکوي چې له ګاونډیو او د سیمه له هیوادونو سره پراخې اړیکې ولري. روحاني دا خبرې په خپل انجمن امریکا کې وکړې چې تیر شپه د ایران دولتي تلویزیون خبره کړه. احمد شیبر یې تفصیل دروري.
لټاکلي جدول سره سم د ایران د ولسمشر حسن روحاني مرکه یو سات وځنډیده. دا مرکه چې تیره شپه کېده د ایران خبری آژانس په وینا د دې لپاره وځنډیده چې د دولتي تلویزیون مشرتابه د هغې مخه ونیوله. تر اوسه په مشخص ډول دا نه ده څرګنده چې چا د ولسمشر د مرکې د خپرېدو مخه په ټاکلي وخت نیولې وه، خو د روحاني په ټویټر پاڼه کې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د خپرونو د مشر عزتالله سرخامي نوم اخیستل شوی دی. د مرکې د خبرېدو په وخت په خپل روحاني دې ځنډ ته اشاره وکړه او ویې ویل نن شپه د یو شمېر دلایلو له کبله چې زه نه غواړم توضیح کړم دا مرکه لږ وځنډېده او زموږ خلک منتظر پاتې شول. په ورته وخت کې سخت دریزي خبري آژانس فارس په جمهوري ریاست کې د یوې باخبره سرچینې په وینا وویل چې د مرکې د خبرېدو د ځنډېدو علت دا و چې د ولسمشر او د تلویزیون د چارواکو ترمنځ پر دې خبره شکته پورته شوه چې څوک به دا مرکه کوي. اسنا خبری آژانس بیا په جمهوری ریاست کې د وی سرچینې په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی نن خبر ورکړ چې د خبرونو مشر زرغامی د هغو دوو تنو له غوره کېدو سره مخالفت کاوه چې د مرکې لپاره انتخاب شوي وو. د خبر له مخې د ایران ولسمشر چې ځان ته معتدل وایي پر دې ټینګار کاوه چې یوه ښځینه خبریاله باید پوښتنې وکړي. بلاخره موافقه پر دې وشوه چې یو سړی او یوه ښځه دې له روحاني څخه د هغه د حکومتي کارونو په اړه پوښتنې وکړي. روحاني په دې مرکه کې وویل چې وروسته تر دې چې په نومبر کې مو له نړیوالو سره یوه موقتي موافقه وکړه یو لړ بندیزونه نرم شول نو اقتصاد بهتره شو.
در زمینه سیاست خارجی قدم بزرگی
د بهرنی تګلارې په برخه کې یو ستر ګام واخیستل شو. البته دا ګام د خلکو د حضور په سیوري کې د دوی د قربانۍ او مبارزې نتیجه وه. لدې سره یو نوی چاپیریال خلق شو. دا کار خلکو وکړ. دوی د ملتونو او حکومتونو په وړاندې یو نوی کړکۍ پرانستله. روحانی زیاته کړه چې په وروستیو کې چې کله دی د سویس په داوس کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته ورغی هلته هم د ایران لپاره د ډیپلوماسۍ یو نوی چاپیریال جوړ کړ. د بهرنۍ تګلارې په برخه کې روحانی وویل چې دی فکر کوي چې ایران له روسیې او افغانستان سره خپل اړیکې پراخ کړي دي.
ما در فکر یک قرارداد بلند مدت
موږ له افغانستان سره د یو اوږدمهاله تړون په فکر کې یو. همدارز له روسیې سره د یو ستر گاونډي په توګه موږ په ډیر تفصیل خبرې وکړې، هم مخامخ هم د ټلیفون له لارې. د دوی د بهرنیو چارو وزیر او نور چارواکي ایران ته راغلل او زموږ روسیې ته ولاړل او موږ به په راتلونکي کې له روسیې سره د ډیرو پراخو اړیکو شاهدان یو. د ایران د بهرنۍ تګلارې په برخه کې روحاني دا خبره هم وکړه چې دای لومړی ټوب دې ته ورکوي چې له گاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادو سره روابط پراخ کړي.
د بشری حقوقو نړیواله اداره وایي چې د عراق په زندانونو کې مسولینو له زیات شمیر زندانی ښځو سره بد چلند کړی او شکنجه شوی دی. په دې اړه یو ریپورت لرو چې زموږ په سهارنیو خبرونو کې له یاده مباسي. اوس هم بیرته د افغانستان د انتخاباتي مبارزو او انتخاباتي کمپاینونو لور ته ورګرځو. د افغانستان د جمهوري ریاست تکاندید عبدالرب رسول سیاف د حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لاره غوره کړي. نوموړي دغه څرګندونه د پنځشنبه په ورځ په خپل انتخاباتي کمپاین د خپل انتخاباتي کمپاین د پرانستل کېدو په مراسمو کې وکړي. قاسم سلمان له نورو جزئیاتو سره.
جمهوری ریاست کاندید عبدالرب رسول سیاف د خپل انتخاباتي کمپاین د پیل په غونډه کې وسلوال مخالفین سولې ته راوبلل. نوموړی د انتخاباتي کمپاینونو په پنځمه ورځ د پنځشنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د زرګونو کسانو غونډې ته خپل تګلاره اعلان کړه. ښاغلی سیاف له وسلوال مخالفینو څخه خپل غوښتنه داسې مطرح کړه:
از پشت انمی مایک سر تمام مخالفین
دی ویل هم د مایکروفون څخه پر غو وسلوال مخالفینو چې زموږ وطنوال دي نه هغه کسان چې وطنوال مون دي، ژغ کوم چې راځي د خپل خلکو په منځ کې ژوند وکړي، د خدای لپاره پر خپل ځان ملت او وطن باندې زړه وسوځوي. خو نوموړي ویل چې د بهرنیو مخالفینو په وړاندې خپل پخوانی او جدي دریځ وساتي. د پاکستان په اړه ښاغلی سیف ویل چې دوی د پاکستان د ملت د پرمختګ غوښتونکي دي او نه غواړي چې ملک وران شي، خو زیاته کړه چې په مقابل کې د پاکستان حاکمان د افغانستان د نابودۍ لپاره هڅې کوي. سیف ویل د انتخاباتو د وړلو په صورت کې به له ګاونډیو په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي او ویل چې افغانستان نن تر هر هیواد له نړۍ سره د شو اړیکو درلودو ته اړتیا لري. خو کابل ښاریانو بیا د جمهوري ریاست د کاندیدانو په ځانګړې توګه د عبدالرب رسول سیاف د څرګندونو په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې بیلابیل نظرونه وړاندې کړل.
زه دا فکر کوم چې څه مجاهدین دي د هر تنظیم سره د استاد سیاف د رایې ورکوي، یو جهادي شخصیت. نو زه دا غیر شیخ وینم چې د اتمن کوي به ان شاء الله
ما میخوایم کې دای برنامه
دی. وای زه غواړم پوسم چې کوم یو څه پروګرام لري، هر یو چې مثبت پروګرامونه درلودل هغه ته به رایې ورکړم. سیف د ولسی جرګې په دوو دورو کې د کابل استازی پاتې شوی دی او د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي له ملاتړو څخه و. دا په داسې حال کې ده چې د کورنۍ چارو وزیر عمر داودزی هم د پنجشنبې پر ورځ له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د کمپاینونو پر مهال د پولیسو فعالیتونو وستایل. نوموړي وویل چې د انتخاباتي کمپاینونو او د کاندیدانو د امنیت لپاره پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی دی.
قدرمنو دوستانو